سلامونه ستړي مشه تاسو مخ خک لاساتې رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو له طبيبي قصره د مبارزې ملي دروای په تیر درې ورځو کې په ولس ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لکټر لګدو لس کسان خپل ژوند لاس ور کړی او یو لس نور ټپین شوی دی د اورښتونو له امله د مرګ شوبله په کاپیسا پروان د کندي وروزګان کندهار هلمند بادغیس فاریاب بدخشان هرات او فراه ولایتونو کې اوښتی ده له طبيبي قصره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړي بیان کې د هم ویل چې د اورښتونو او سیلونو لامالا 204 ویا کورونا بشپړ ویجاړ شوی او نږدې 1500 کورونا په جزئي ډول تخریب شوی دی په افغانستان کې د 13 ورځو پترڅ کې د ورختونو لامل یو شمیر مالی زیانونه هم اوخته دي او د شاوخوا 240 د لمنځتلو خبرونه هم خبره شوې دي دا سالنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو د طالبانو د ټولګټو چار وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر ایکسپانل کلی دی چې د حفظ او مراقبت مسولینو د هڅو پترڅ کې یو ولي ک سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل چې حرکت وکړي حق شناس یاد کړی چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سم لار خلاص شي او بیا ټول موټر ته د تیرو دوو امکانات برابر شي د ټولګټو چار وزارت د ویان په وینا کې چرته واوره او طوفان ودرېږي نو سبب د لوی لار په بشپړ ډول پرانستل شي د سالنګ لوی لار د دوشنبې ورځې راهیسې د درنې واوري او طوفان لامل د ترافیکو پر مخ تړل شوی و د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمنځلو پر مهال د اورلګېدو له امله شاوخوا 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې 100 تنه نور ټپیان شوي دي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور قصدن چاچولی و ځینې قربانیان ډېر سوځېدلي دي چې پېژندل یې سخته ده د پیښه د شپې د یوې نیمې بجې وروسته رامنځته شوې ده سیمه کې امنیتي ځواکونه دي او د سیمې پر سر الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي چې تر اوسه دور لګېدو علت روښانه نه دی د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی د خبر نن پنجشنبې د ایران دولتي ټلویزیون خبر کړی د ټلویزیون د لرستان ولایت د والی د مرستیال سعید پورالی په وینا ویل چې د بسیج ځواکونه یو دن چې یو وشت کالی عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبې بشپړ په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره هڅه کوله پورالی ادا کوي چې دا سرتیری د بلوکوونکو له لوري وژل شوی دی د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سیرو لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال هرکلی په یو وینا کې ویلي دي چې له روسیې سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي خو نوموړي وویل داسې هم ممکن نه ده چې په هره بیه موافقه وشي د زیلنسکی د تېرې شپې د ټلویزیوني وینا یوویشت دقیقې وه ده ویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون 90% بشپړ شوی دی خو د نوموړي په ټکو چې پاتې 10% به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې اوکراین سوله غواړي خو پر قیمت نه غواړي زلنسکی زیاته کړي چې د جګړې پای ته رسیدل غواړو خو د اوکراین ختمیدل نه غواړو لکه چې روسیه پر اوکراین برید کړي دا د دغې جګړې څلورم کال دی تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي د طالبانو حکومت یو ځل بیا ویلي چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو څخه د اکسټ اگزام اخلي خو دا چې د امتحان څه ډول امتحان دی او انجینر ته څومره په تمه دی او که چېرته وانه خیستل شي توانو دی څه دی
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نوي خزینه نو څوک په ولادتونه ورکوي او څوک به د خدمات وړاندې کوي
روسته به د هغه انجونو چې له انسټیټیوټونو فارغ دي او نه دي توانېدلی چې د ازموینه ورکړي اندېښنې به یې درسره شریکې کړو له دې سربیره خوست ولایته به وشو چې هلته د کرکټ د لوبغاړي او ستوري په مرسته یو شمېر کورنیو ته کورونه جوړ شوی
دومیز د غری خلکې خورون غریبون خلکې زه په دوبۍ کې و خو سعید دومره غنه روګټله تنخواه چې همې صرف و پمني ترلاسهله هغې په میاشت وله شو.
دا چې دا کورونا د افغانستان د کرکټ کوم لوبغاړي دغو خلکو ته آباد کړي وړاندې به یې جوسیات درته ووایو. له دې سربیره د سالنګ د لوی لارې د خلاصېدو په اړه او دا چې خلک له کوم ډول ستونزو سره مخ دي شکایتونه به درته واورو او په پای کې به سره دا هم واورې چې د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړې. کوم لوبغاړي پکې دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د مطالعې مشتمل هم غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلالوف دی. تاسو مهال چې د طالبانو حکومت تازه وزل بیا د امیر روغتیا وزارت روغتیا علوم د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اکزیت اگزام ازموینه مهال ویش اعلان کړی. یو شمېر خزینه فارغانې وای د دریم پرلپسې کال لپاره هم له دې ازموینه به برخه شوې دي. دوی شکایت کوي چې له دې عمله د کار اجازه نه ورکول کېږي. بل خو ځینې ډاکټران وایي دا پرېکړه یوازې د فارغانو لپاره اندېښنه نه ده بلکې په خبرې د هغو روغتونو لپاره یوه جدي ننګونه ده چې ښځینه پرسونل پکې نشته او یا هم ډېر له کمښت سره مخ دی. نور تفصیل له فیروزه عزیزي نه اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا په کابل کې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اګزیټ ازموینې مهالویش اعلان کړی، خو ښځینه فارغانې وایي د پرله پسې دریم کال لپاره هم له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په هغه اعلامیه کې چې سه شنبه د جدي په نهمه یې په خپله اکس پاڼه خپره کړې پکې ویلي چې دا ازموینه به د جمعې په ورځ د جدي په نولسمه واخیستل سي، خو ورځ مخکې به ګډون کوونکي بایومیتریک او د ازموینې د ګډون کارتونه ورکړل سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې ازموینه کې نرسنګ، فیزیوتراپي، درمل جوړونه، طبي ټکنالوژي، د سترګو ټکنیشن، انستیزی، رادیولوژي او د غاښونو پروتیز برخې شاملې دي. دوی د ازموینې ځای د کابل پوهنتون جمنازیوم خودلای دی، خو یو شمېر ښځینه فارغانې وایي دوی له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي چې له امله یې د کارموندنې چانس نه لري. د کابل اوسیدونکي او د نرسنګ برخې فارغې چې نوی غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل
کله چې دا سند ونه لرو د دندې اجازه نه راکول کېږي. دې حالت ټولې ډېرې ناهیلي کړې. یو موږ فورمه هم ډکه کړه او پیسې یې هم راڅخه واخیستې او ویلې چې احوال درکوو، خو دا د درې کلونه وسول چې همداسې پاتې یو. له دولت هم غوښتنه دا ده چې له موږ دې ازموینې واخلي او اجازه دې راکړي چې خپله برخه کې کار وکړو.
دغه شان د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او له قابلګۍ فارغې مرزي فروتان هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د دې لپاره چې د دوی په سیمه کې ښځینه ډاکټران یا قابلګانې نه وي، د دوو کلونو لپاره د قابلې په توګه په شخصي ډول کار کړای.
دا د ولایت بامیان ولسوالۍ یکاولنګ قابلګان کې د ساحات دوردست خانم
ما په یو کولن کې د قابلې په توګه ځکه کار وکړ چې هلته په لیرې پرتو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته هیڅ لاسرسی نه لري. له دې امله هم هر وخت میندې او ماشومان مړه کېدل او تلفات مو درلودل. ما غوښتل له قابلګۍ طب برخې ته ولاړه سم او زیات تعلیم پکښې وکړم، خو دا چې ورڅخه محرومه سوم راووتم.
نوموړی وایي اوس د لا زیاتو زده کړو لپاره ګاونډي هېواد ایران ته تللې ده. د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو د فارغانې د طالبانو له حکومت غواړي چې ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړي څو په طبي برخه کې د کار کولو شرایط بشپړ سي. دا چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو څومره فارغانې د ازموینې ته پته مدي کره شمېرې معلوم نه دی. طبي متخصصین خبرداری ورکوي چې دا پریکړه یوازې د فارغانو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې د هغو روغتونونو لپاره یوه جدي ننګونه ده چې یا ښځینه طبي پرسونل نه لري یا یې د پام وړ کمښت سره مخ دي. له دې ډلې د افغانستان د طبي شورا غړي او ډاکټر نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل چې په ځانګړي ډول په نسایي ولادي برخه کې دا تشه ډیره محسوسه ده.
د ښځینه ډاکټرانو موجودیت په یوه ټولنه کې ډیر زیات مهم دی. د دې لپاره چې په دې مقصد زمانی کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده، نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نه وي ښځینه، نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي؟ مخصوصا په نننۍ شرایطو کې د ښځینه ډاکټران باید نور هم زیات شي په ټولنه کې.
ډاکټر شفا جو وايي کدا باندې سوام وکړي پراتلونکي کې باید خزینه ډاکټرانو کمښت او د ماین دوه ماشومان عمرې نه کچه نه جبرانېدونکي وي. اگزیټ آزموینه چې یوه برخه یې د عامې روغتیا وزارت او بله د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د روغتیا علومو د انسټیټیوټونو له فارغانو اخیستل کېږي، تر بریالیتوب وروسته دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکول کېږي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنې دوه وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. دوی دغه شان د 1403 لمریز کال د قوس په لومړیو کې نجونې د روغتیایي علومو په انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو پر افغان ښځو د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
داس از مخه کلا زده رادیو نوري. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د واوري ورېدو او د مواصلاتي لارو د بندېدو له امله لا جدي ننګونه سره مخ دي. دوی نن ازادي رادیو سره خبرې کول چې هوا سړه ده، وګت انتظار او د اړینو اسانتیاو نشټوالی هغه ننګونه دي چې دوی ورسره په دې لارو کې مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده بود.
مرتضی چی د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لوی لار بند پاتې وو، وایي هوا ډیره سړه وه او د پګډون ټول مسافرو ډیر بد وضعیت تیر کړ. د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیر شپه ناوخته کور ته ورسید او د سړې هوا له امله زکام سوای دی.
خراب شهر برفاری بود، هوا به شدت سرد بود و متحرک ما بوده امکانات درست نداشت.
لاره که واوره وریده او هوا ډیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ وو سم امکانات یې نه درلودل. یوازې د لارې په یوه سیمه کې چې نوم باندې نه پوهیږم تقریبا څلور ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت اوسیدونکي غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل منزل ته ورسېدل.
تر سره بارش برف شدید د بند بکک
د واورې د ورښت له امله په بکک بند کې تیر څلور ساعتونه څو فلانکوچونه په لاره کې بند پاتې وو چې پکې مسافرې ښځې او ماشومان هم وو. چنه روغان وو او وروسته چې لار خلاص شوه خلک له سترو ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک له ستونزو سره مخ نسی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د پنځشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه د یو ویډیوي پیغام په خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوې دي.
د دوشنبې شپې راهیسې د شدیدې واورې ورېدو له امله د ترافیک پر مخ تړل شوې وه. اوس مهال د ټولو مسافر وړونکو وسایطو پر مخ د دواړو خواوو بېرته پرانستل شوې ده. پرسنل هڅه کوي تر څو د تیمري ډول بار وړونکو موټرو ته د تګ راتګ زمینه هم برابره کړي. همدارنګه د هېواد په نورو ولایتونو لکه بامیان، غور، غزنی، بلخ، فاریاب، لوګر، نورستان او بدخشان کې
حق شناس یاده کړی چې د ولایتي ادارو لخوا د هغو فرعي لارو د پاکولو لپاره کار روان دی چې د واورې ورېدو له امله بندې سوي چې د نن ورځ تر پایه به بیرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جدي په لسمه په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزنی ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت د اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیا دره پنجاب پل بند شوی، د بامیان غور د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د دریسوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل سوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لوی لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د درنو واورو لامل تړل شوی دی. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د واوري ورېدو او د سړک د ښویېدو لامله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل شوی او یوازې تیز رفتاره مسافروړونکي موټرې کولی شي د زنجیرونو په کارولو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ډیرو مسؤلیت دا ده چې اول خو د هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي، بل مسؤلیت یې دا دی چې ځان سره چین باید ولري، ځان سره خوراکي مواد په موټر کې اقلن ولري، لکه مریضان ورسره وي، ماشومان ورسره وي. حکومت په دغسې حالاتو کې باید آماده باش ټیمونه ولري، یو ټیم خود لار عاجل پاک کی، دوم ټیم باید چې خلکو ته اولیه کومک لکه غذایی مواد او ګرم کوونکی لکه لباس او کمپل او دا باید خلکو ته کومک ورسیږي. د حکومت دا مسولیت دی. درته
د یادونه ده چې په بیلابیلو وختونو کې د لویو لارو او د ولایتونو ترمنځ د مواصلاتي لارو تړل کېدو نه یوازې د مسافرو او موټر چلوونکو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي، بلکې په ځینو ولایتونو کې آن د خوراکي توکو رسیدو چارې هم ستونزو سره مخ کړي او په بایو یې منفي اغیزې کړي دي.
د جنوري په نمړی د خوست په ګربزو کې هغه کورنۍ ته د نوی جوړ شوی کور کلیانې وسپارل شوې چې مخکینی کور یې په تیر نومبر کې د ډرون بیا برید کې ویجاړ شوی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ګربزو د شیرشی په غړی زسیمه کې د رحمن الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندۍ کس نور اسلام او د هغه ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې سمودمخ کې ډیورن کرخه ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. سیموال وای یاد کور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپلی کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخ وویل
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس لمخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګري ځای نه، بلکې د دې زوړېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې او پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټیز ساتیا او سره سم جوړ شوی، څو لک تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورکړي.
که څه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې، خو د دې لپاره چې یوازې نوي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر وو. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي
موږ د غره خلک خورون غریبون خلک هم زه په دوبۍ کې وو، خو ساید دم را غنه رګټل تنخه چې هم صرف و په نیتر لګله اغه پنیاش ولا شو بیا چې ته ودا سبودی دې د مانځ درمی مثال دمرا کیر دې کیر مخ چې شتدینا زار مولینا ټیپوک دا دار شای دې مانځ درمی دا یو غټه خبره ده شو دا میزیس کلا نو شو په زرت موکا جوړه ولای کدا هیڅ چې کیمر ولی دې په زر موکاو میز نو شو دا بودی کړلای.
قومی مخور وای لزیانمنو او اړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د اغوې د بیړنې یو اړتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټورې تمامېږي او لشتمنو او خیریه بنسټونو غواړي چې د هغوی لاسنیوی وکړي. یو تن قومي مخور حاجی حافظ الله جان وویل
په یوه سخت سوړه کې یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیره خیرنه کمباله په تو وچوي، نو تو ته خو د سوړه نه خامخا سي خاطر سي، نو خامخا یې کمبال احسان ومنه بیا دا خو ډیر کومک ته میش خو څه کوي یا د کورنۍ خام خو څه کوي چې دا تو تمام انتقاد ده د دغه غقو مننه ونه کوي او خدای دا وکړو چې نه نه داسې خلک سره داسې مظلومونو سره وشي. دا ډیر کومک و ژوند ته یې ګډوي، ژوند نه وتلی و ژوند ته یې ګډ کړه دغه کومک ډیر میش دغه شودي.
یاد دیوی د ډیورن کرخي په وګدو کې چې اوسیدونکو تر ډیره پښتانه دي، مخ کې هم څو سواره پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامې سشوي چې پړای د پاکستان پر پاوز اچول شوې ده. په دې وروستیو کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکره توسوالې جګړې وشوې او په وروستي ځل بیا د تورخم، سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټولې ترانزیټي او غیر رسمي لارې تر نامعلومې مودې وتړل شوې.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت روستي اوسېلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي بیړنۍ او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کورنۍ او د کورونو د ویجاړېدو او د نمړنیو اسانتیاو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل فیروز عزیزي نورو.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستیو سیلابونو کې غړي ټپیان سوي وایي چې بیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کورونو د ویجاړېدو او د لومړنیو امکاناتو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ده د کورنۍ یو 15 کلن غړی او یو 14 کلن غړی سخت ټپیان سوي دي چې په خبره یې د طالبانو ځواکونو لخوا د هرات روغتون ته لیږدول سوي دي.
د کور چت پر دغو دواړو راپریوتې او له بده مرغه د دوی ملا پخې او لاسونه مات شوي وو. د غاړې او سر پرته د مخ هډوکي هم مات شوي وو. د طالبانو ځواکونه ورسېدل، هغوی له غذای راوویستل، ماشومان چې سطحي ټپیانو هم راوویستل شول او لوړو او خوندي کورونو ته ولېږدول شول. طالبانو رسېدنه وکړه، خو بیا هم لا زیاتو مرستو ته اړتیا شته. انشاءالله چې نورې مرستې به هم وشي.
ولایت یو شمیر اوسیدونکي دا هم وایي چې د سیلابونو له امله ځینې لارې بندې سوي دي. یو تن له دوی چې نه غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو چې راغلي وه طوفان هم ورسره وو. د ګلستان ولسوالي و فرارود و بلابلوک و خاک سفید بکوا په دوی کې سیل راغلی دی او لارې بندې دي. نو بکوا او خاک سفید کې هم څلور موټر د سوارلي موټران خراب شوي دي دغه سیلاب خاطر. پر زخمیان هم مړه هم شته. نو په دغه ولسوالانو کې خسارات رسولی دی، اما علي هم جاني.
فراه ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سه شنبې په شپه د دې ولایت د سیلابونو له امله یو کس مړ سوی، څلور نور ټپیان سوي او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د دوی په خبره د دې ولایت د مرکز په قرغزرد او دزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورل سوي او خوندي ځایونو ته لیږدول سوي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ویلي چې سلګونه کسان چې د فراه ولایت په مرکز کې د سیلابونو له امله بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله ژغورل سوي دي. په هغه اعلامیه کې چې د وزارت د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 1 په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، په کې راغلي چې دا کسان د پشترود، خاک سفید او قلیکا ولسوالیو څخه خوندي سیمو ته لیږدول سوي دي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې په دې پیښه کې په قلیکا ولسوالۍ کې یو کس وژل سوی او په ټوله کې خلکو ته د پام وړ مالي زیانونه اوښتي دي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمیع الله توکلي ازادي راډیو ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلې سیمو ته استول سوي دي او د کورنیو او ملګرو ملتونو د همکارو بنسټونو په همکارۍ د سروې او مرستو د ویش بهیر روان دی.
د ولایت د بیړنیو مرستو ډلې سیمې ته استول شوي دي. د سروې تر څنګ مرستې هم شوي دي. کورنۍ همکار بنسټونه او ملګري ملتونو عملي کار پیل کړی. سیمو ته تللي دي. اوس وضعیت عادي شوی، کومه جدي ستونزه نشته. دا مهال سروې روانه ده او عملا د خوراکي او غیر خوراکي توکو او موقتي سرپناه ویش روان دی. یو څو ټپیانو چې روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخ کیږي او د اقلیمي بدلونونو له امله د دغو پیښو شدت او اغیزې زیاتې سوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن تیر ورځ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډلې اعلان کړه. په دې لوبډلې کې عبدالله احمد صاحب، اسحاق رحیمي هغه څیرې دي چې په ملي لوبډلې کې ډیر کاله نه دي لوبېدلې. ټاکل شوی چې د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام د فبروري په مه د هند او سریلانکا په قربتوب پیل شي او میاشتې دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې ګډون کوي. ورځو په دې اړه چې په دې لوبډلې کې نور څوک انتخاب شوي دي، سنا کاکړ له بختیار ساحل سره مرکه کړي.
په عمومي ډول که دغه سکواډ ور زول شي، په دې کې تر ډیره هغه لوبغاړي دي چې تمه کې د رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران په اوپننګ کې ور سره صدیق الله اتل درویش رسولي او عظمت الله عمرزه دا پنځه د ټاپ آرډر بیټسمینان دي شپږم نمبر کې لګستون زده خوشاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نائب ته د غزه ورکي ور سره به بیا محمد نبی راضی محمد نبی نورسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لسکسیزه لوبډله تنه انتخابی دی شي چې کم مستون زب کې نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې ساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلو بول کیږي ګټور به وي ځکه هغه کیپینګ کوي بیا به ګربست تلک زره فری هند وي او هغه به یوازې یو دنده مختوړي
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره به غوړ انتخاب شوی او آیا وبسلېږي
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپ وهون کې مسله ده چې مخ کې پاغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب ځدران توپ وهنه کوله هغه ته شلا هم خالد بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام بای صدا د لوبغاړې ده خو ګټور تمام نشو نو تم کې ده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان بای صدا د ځوان لوبغاړې انتخاب کی چې هغه د دې ورتیا ولري خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی هغه د وګد فارمټ لپاره خاص ثابتې دی شي خو شلوریس کرکټ کې د عمره ورتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپ وهونکو په توګه دغه تشه ډکه کی دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې بل مسله پکې ده مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له انده چې کرکټ بورډ ساو شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه ده دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داس یو لوبغاړی دی چې ورستر بلی مونږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په خکې دو روان دی دا یو مسله ده باید د پسکواډ کې وي بل مسله د چټک توپا چونې په برخه کې د عبد الله احمد زی انتخاب زمالان د مناسب انتخاب نشي کېده یو خو شلوریس کرکټ چې د تر ډیره پوری دا غسی توپا چون کول لپاره مناسب دی چې هغه ویریشن سره توپا چونه کوي معنا دا چې هغه مهارتونه لري یوازې چټک توپا چونه د دې لام بسنه نه کوي چې لوبغاړې دی په کې شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي په شلوریس کرکټ کې به ته اکانومي صحیح ساتي یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر ډیر شو لوړې منډي ورن کی او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کم منډي ور کړی دوه درې وکټې دی واخ سیدا ډیر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله تا تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکي په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي آپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود امدارنګ ازیا شریفي د غراز نوید زدران دا درې هغه تو پچون کې د زماله اند چې دوی د دې ورتیا لري چې باید په لوبډله کې وي یو وجه دا چې لډیره وخت دوی له لوبډله سره دی هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړی دی عبد الله احمد زه تازه لټنس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته نو خلو بغاړ د خې استعداد د خلا وخت ارتیا لري چې هغه ولوبېږي
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي د ته په پام آیا افغانستان به څومره مختولار شي
په نړیوال جام کې به د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپي پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سره سخت حریفان دي کته سوي نه نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پهلو پورې ځان رسېي معنا دا چې په ګروپي پړاو کې خېسیاله کوي افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو اړخیزه توګه ماتې ورکړې وه او له سولفي قای بیا په یو اړخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه، خو اسانه به نه وي. یو اډوانټیج یا برتری د افغانستان لپاره دا ده چې لوبې په آسیا کې دي، په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تله درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio